بند شو نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیر مشهور مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دار العلوم باندې بدله شوې ده او د 14 ټولګي پورې دوی دغه کې فارغان ورکي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی و پتیاله چې دلته پوهنتون جوړ کړي، د شریعت پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې د تور کړي چې دلته ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا هر څه پاتې شول، بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغه شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوې ده، دې ته ورته نور ډېرې سټې رښتین سره په دې کې زده کړې کړې دي. نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کودخیلی چې ستاسې د سیمې سړی و، د خوګیانو چې دی د دیوبند د مدرسې نه فارغ و، دی زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و. همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستې دلته وروزل شوې، دلته زموږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې، او امامتی کړې ده، او دلته په دیدار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلي دي. مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي، او همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو، او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بېرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر لري پورې پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي، او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې. راځي تاسو ته بیرته وګرځو. کلمو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته وو، کله وو، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
انصب زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه و، هغه وخت اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل مرانه غلو په لار کې واخیسته، بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري، د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله وسره هم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی را ته کوژده وکړه. او کوژدم، البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خدای کې رضا شرط و کنه. بالاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ، له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې 23 کاله به کېږي. نو داسې اووه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شو، نو موږ څلور نفره و کور کې، بیا بیرته درې پاتې شو. بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل، چې یو زوی مې د غم بیرته په داسې حالت شو، نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو مو ګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه وفات شو راته، او بیا مې یو ترور هغه راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي، او دا سړی مرتزان ته دی، څوک یې د لاس نیوي نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د دیخانې به څه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس B-25 تیارې ګرځېدلې وو، لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته د نجم الجهاد فامیلي وو، کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دام بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅ پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم، زه مجبور وم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وي په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده، دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څنا بیخي مې خلاص کړل. ما دیخانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه، بیا مې بل واده وکړو. بالاخره دا هم دغه مغه فکر کوم مغه ګډوډۍ وخت و، مغه وخت کې بیا بل واده وکړو. په پټي مې کوکنار کړلو، جالبه خاطره به کېدار شي، مغې ته مې سترګې وې، زما لګلاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي. د ودونو قرضار یم او د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د کرزي لنډمهاله اداره راغله، او د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه وو. اوس ما یو دوه جریبه کوکنار مې کړلي و، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې، هغه په سینې وکړې، او د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بالاخره دلته همدغه نظام کې ما دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه و د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. او بالاخره چې تا پوښتنه وکړل، هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه، کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثناالله نومېده، د ما سره عمل ته څارنوالۍ کې و. نو دی راپسې راغی، راته ویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته، هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي، ځکه خالیګا ده، خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو، اداري خالی دي، څوک نشته. وایي ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د اطفالو د مامور په صفت باندې، بیخي داسې نه زه ادارې سره هغه وم نابلده وم. وایي 12 ورځې کې 15 ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنارو ډکې مې خدای شته پرېښودل، او ورغلم بیا لاړم عمل ته. هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرې د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه، د حاضرې خانه. او هغه دی خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و، څارنوال زردین خان نومېده، ټول خلک یې پېژني. هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي، تا د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک. نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته، زه خیر زه نه وایم، نه پوهېږم. دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني. ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زري امضا کوم. رما صاحب زردین سره زه مامور شوم، او دومره کار مې ځکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه، او زه هلته مدیر شوم، مدیر د اطفالو شوم. اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل، هغې کې مامور وم. د اداري کار مې هلته دومره زده کړه. موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخص کولی شو، یو شپه می دا د غړي کړو یو قرار لیکلو دی یو یو جسد پیدا شوی او بیا می پغی یو قرار ولي کوم سارنوال ته چوڑان دک نو هغه سارنوالم رئیس سارنوالی چې راته خته پورته وکړ زما ختم لخرې خطاتی می کړو او پاکستان کې نو د شرکته پورته چې راته وکړ ماته دا ختم ساده ما ویلو زما دی او دا دغه ته لیکل لا قرار ما ویلو قرار ما لیکل نو ماته ول بچي و ته باید مدیر شي آمدانن بس ما مکتوبی ودی که وای ته خو ډیر ماشاءالله باسیدار یم زړه کې مور شنا هغه پر دې خانه می چې مزا کړو واغی دغه په سر راځي نو دا میاش می چې تیر کړل دا غوړ میاش باندې می چې ماش واخیست اتلس لکه افغانۍ راکړي زما مور مده شپګم بس دا می بایسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې کنه او دا پیسې ښکار دي نو ښکار دي دی وکه نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې دې شیندي او زه پکې مامورې ما سره ما مې و تلس لکه افغاني بار کړي خپل ماش ته روان کړی مې د موږ ته بیا کوپون هم راکړو جالب به کېدا و غوړي او چو بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کار مې شه دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیستم مامورین یې نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه وو شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پیر الوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه وای چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم او په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندله هلته مونږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناستې به د ننګرهار په راډیو کې ناستې د طالبانو په تیر ته
ورکړه سترګې ملته سره کړه ورورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالب به کې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې به ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم مالک ویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی و د محصله دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بيخي د لارې خراب را سره نه و کور کې بم کله مېرمنه د چرګ واګي خرڅ کړو کله به غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخه مزل کاو چې زر پونتون تراشم بیا پاندی جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ویل چې زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسې نه لري چې وایخلی زمونږ ول نمبر دی زیرا زی پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زوم چې بس یو بایسیکل مراده چا واخیست په دې باندې زرا زه غم د زکات دغه زکات په پیسو یو صرف خو دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میدوتیک کې شامل شوم دا کې نو روس بیا ما یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو د کلید رادیو موټر به ما په سکری ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوي د شینوارې زوی خو پرون دغه دغه غوغانې پوله وسر بس موټر لګ تر راسي
او ژوند په ډراماتیک ته کله نه کله بدلی
یو دم دا ژوند سه په ډراما لګا سریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته نو ما ورته ویل خلک هم دغه سه کیږي کنه پرون پورې ما دلته درس ولې تاسو زامونو به دلته توشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله، ما هم کرکټ کا والیبال ته تقریبا وسبور زور ورزش کوم، دا نن یو نیم ساعت جیم ته تل ما ورته مهزم دا لوبم کوم، خو دې نه کوم بیهوده وخت نه تیروم. نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې ناسي سار زیو ما جګری بیر تر اولی وګنه. بیا مې کور جوړ کړ د خلکو بیخی توجه را وخت شه، سړی ولا ډیر چټک روان دی. ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړ چې کور مې ځان ته جوړ کړم، موټر مې واخیست، ژوند زندگی مې ځان ته برابر کړه. ویلا د ژوند په خون باندې پوه شوم. یو ورځ جالب دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم، دا کیسه زه ډیر کله کومه یو خاطره ده، پیاده روان یم چپټر را سره پونتون ته، دې وخت کې ما سره دغه نشته، یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته. سار وختي به چې ما مونږ وکړو جمعات کې چه به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو اخیسته، دې خوانه بتلم. نو روان یم زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی. نو هغه ته به مونږ چاچا ویل، چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودرېده. والکا ما ورته ویل وای چیرته دار سر روان دی، د کاغذونو د لاس کې دا کتابونه چې شی دا د لاس کې. ما زه خو کاکا زه مه کنه پوهنتون ته دار ورځ وای پوهنتون څه شی، هغه پوهنتون نه پېژنده. ما ورته ویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې، سړی کړس کړس داسې په کړس کړس یې وخندل، په خندا شو. ما ورته څنګه دی وخندل، ته ډیر کم عقل سړی وای، خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګې پوهنتون نه وای، پلار دې پوهنتون ویلې کې نه کېده ویلې. ما ورته وخندل، کاکا خیر دی مال دې سمره به زور سو ګورم بیا په تا باندې غوکم. بل ورځ چې زه دغه شوم د کنه د پوهنتون نه فارغ شوم، بل اخر په وظیفه شوم، دوی چې د حالت وری ده دوی زامونو ته دین مسانو دغه ته جهاله دا سړی خو ورسید او تاسو پاتې شو. دا خو د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ، کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانې چیرته فاکولټی ته. نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې وزینو ته بيخي د زمونږ درس او دغه ناشناخ کاریده. نو مونږ ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پونتون نه فارغ شو، یو زوم یو انجینر صاحب شاولي، زمونږ یو کلیوال هغه زمانه مخ ته دوره فارغ شو. په ټول پونتون کې مونږ په ټول کلی کې 5000 کور کلی کې مونږ فارغان نه لرل. نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه هغه وخت دا سره غلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي. خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وی علاقه و، ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولای شو. او کله چې د مجاهدین راغلل، مثلا یو قومندان به و، یو سرګروپ به و، ډېرې پیسې به یې لرلې، ډاټسن به یې لرلې، وروسته پسې طالبان راغلل، هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو، دغه دې دندو خلک مدیران مامورین پوخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و، زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه. د ما خپل یادیږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و، ټول عمر موږ تشویق کړي و چې درس وایي، سبق وایي. په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي، ورکه په دې خپلو پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ښکاري، ځکه د خپل دې خپل درس او زده کړې نه څنګه ترلاسه کول. او په کلی کې هم هیڅ داسې روحیه نه وه چې چا د درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي. دا پوهه تل څه فرهنګي کارونه، شاعري، لیکوالي، دته د څنګه لاره د په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه، زه دغه کې هم مونږ چې کوزه پښتونخوا کې هلته په مکتب کې وو، سوابي کې هم کړو، زما دا غږ نه پوهېږم، خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم، دا لکه وو. نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول، او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې. نو بیا مې ځان سره داسې فکر وکړ ما چې دا اوس اذانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې، مجاهد 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 ایمان لري، نه پوهېږم دا صاحب کنه. ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم. نو دغه یو احساس را سره نه پوهېږم. بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزه راغله، ما چې درته کیسه وکړه، زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم. نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کې سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي، داسې دا راته اوس هم کنه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول، بلاری به شو دا خلک، یا به داسې وزیر شو زما غوندې، داسې ستونزو سره به مخ شو. بیا به یې ویلی چې ولا نه، دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه، زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله، هغې وخت کې خو د آزادۍ راډیو هم نه وه، د نورې راډیوګانې هم یوازې د بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل، د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله، یا به مثلا هیله مجله وه، هغې ته به سترګې په لار و چې کوم ملګری ځان سره راوړي، نورې مجلې داسې نه وي څه شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم، یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل، ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې، بیا به لاړم هغه وخت کې. بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو، یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته، یعنې دا زما یو علاقه وه، یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم، د استادانو نه یو څه واورم، زده کړم. خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وای پېښور ته، په بهیر کې د ناست وم. یو دو وار لاړم، هغه په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغه هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم، دو وارې مې خشاوه پرېښودله، د کوکنارو خشاوه، د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و، او استاد صمیم مشر و، او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار، عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم، خدای شته وخت یې رانه کړ، زه بیرته خواشي نه راغلم، شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دا خلک ما ته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې، ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري. نو بل وار چې لاړم جنجال مې جوړ کړ، په دا درېیم وار چې شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي کنه، طاقت یې چېرته کېږي، د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واورو، زما زه خو دا هغه ځای نه راځم، دغه کلي نه، تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم، پیاده راځم، زبرای خدا ما ته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو، راشه راشه، ځواب هم نه شي ولا زه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ، نو د ټولو توجه را واوښته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم وویل، هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم، همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی، خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب، دا زموږ مشران چې فرنګي، بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه، ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل، یو بل ویل، بل چار هغه بل مو ووایه، کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري، ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې، هغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ ښه پوهېدلم. نو هغه دلته مې چې شعرونه وویل، بیا دوی ویل چې نه ته به هره ورځ راځې، او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته، ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي، تاسې نه راغواړئ. او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو، دویم دریم نوم پکې زما و، یا بیا بیا ما ورته دومره زر مې مه راغواړئ کنه، وای نه اوس به اوس به مې اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې به هم شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله، کره کتنې به وي، بیا ننګرهار کې غونډې وي، بیا بهیر ته به کابل ته درتلو، هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی، څو واره مې هلته ګډون وکړ. نو ورو ورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله، ادبي خپرونه وه په کلي راډیو کې، د ترنم ماښام، او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و، لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس سپارې حفظ کړی و، دا مې په یادو یاد کړی و. د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې، دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي، له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه، په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې، دا راته ووایا چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به ما وروستۍ پوښتلی.
ښه، سیاست کې خو ما ډېر ګوتې نه دي وهلي، البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو، تاسې خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و، هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته، دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته، خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو، کمپاین کې ورته انانسري وکړو، سټیج وچلو، دا وکړو، خو بس ټول هر څه دغه و، چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نو او بل اخر مونږ ورسره شو مونږ رسنیز کارونه خپل کول سینه چې مونږ ابدی ته پراتو ناسو حتی ما په یوازې سر باندې 15 دندم کول او دا کارونه م کول ځکه بړتیا و او بل څوکوم نه خالی ګام و ما ته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفه کې الته فرصتونه ډیر او قدرونه نو نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرې د ولسمشر شو بیا زمونږ ټیم چې وو چې کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم د دې ټیم بیا دوی ویلې چې به مونږ سره ویان په صفت کار وکړي او دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرته همالته مې واهدا اوس پخیمانه يم دا باید ما نه وکړي خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او غم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې نه پوهېږم یو کالو څورلس میاشتې ما دا دنده وکړه او بالاخره جمهوریت سقوط شو او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم کوم بس تې راشي په همدې تمه پاتې شوم بلاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستي کارونو سره سره نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورک چې غواړم دلته وسازي وکم نور مې د سې ټریننګونه ورکول دا روان په ځینو ادارو کې یا ځینو ژورنالیسانو ته یعنی پروژې یا ځینې پروژې کارونه خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم خو دا دوه خبرې کوم زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم او دا هغه وخت کې خیر ما وګورئ چې
ولی په پخیمانه یې ځکه دولت څه پام کار کول په کار دي ځوانانو او خلکو
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سره ما ته په کار دا نه و چې زه د لا شمه دې برخه کې د کار وکم دا د سې یو څوکي به خو خیر په صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلې شو مطلب زه خپل پخیمانی څرګندوم او ارتیا وا مگر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم ما باید دا کار نه وکړم خیر نو اوس وخت یې د بیا چې کله جرمني ته راغلم جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ نه کاله کار مې وکړ او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلای دی د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخستي جالي ژورنالیزم یې نوم دی او بیا دوی سره چې ما کار کوو ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم ټریننګونه مې واخیستل څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل نو دوی را باندې سرمایه ګزاري کړې و د خلکو او کله چې جمهوریت سقوط شو دوی خپل راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند او تا باید موږ راوباسو ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم او همدلته یې ما راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي پکې به دې راکې نه یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وا بس په تذکرو باندې را وسم سره د کورنۍ اسلام آباد او اسلام آباد نه په طیاره کې راکې نه ولم جرمني ته را وسم او بل اخر دغه غلط اوس پروت یم او ژوند کوم خپل غ د دوی په اصطلاح جب ذکر دغه مې د بیانس یا د بیون تر کچې کړې ده او نور ژوند روان دی اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر
ډیر زیاته مننه خغل اتل لتا سمنه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته ل اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله دې ترشنا اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واوریده تر بیا خې چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی تد ٹپنو کوریے